دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروئ. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل 4 ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړی چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلې دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتنس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پېښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. او انګلستان سره له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. سره له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي، خو چې په یو استوګنځای کې واوسي او پخلای پخپله وکړي.
ازادي راډیو اوري چې د FM پسل اشاریه 15 په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي. نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره جوړیدونکې غونډې ته لونه کمې ورځې پاتې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د شنبې په ورځ کابل ته راغی او له رارسېدو سره سم یې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر او نورو غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد دا ځل راتګ څومره مهم او باارزښته دی او افغان مشرانو سره به یې د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي؟ د دې اونۍ 15 دقیقې بحث پرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. د ټلیفون په کرښه په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د سوله ییز بدلون بنسټ د دارالانشأ مشر سردار محمد همدرد او د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، لومړی به له تاسې پیل کړو. تاسې راته ووایئ چې دا ځل د خلیلزاد راتګ کابل ته په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته که وشي په دغه نیټه چې 14 اپریل ټاکلې ده، څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د مې میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د مې په اوایلو کې افغانستان تر کې، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده، د بلې خوا څخه طالبان یو رنګ د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووزي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نیوې ملسیزي بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطعي زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي او هم ملت د مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا سره طالبان د قطر او موضوع ته روښانه غوړم د ترکیه او مجلس اماده کیدرو څنګه د ښکار کړي او وي وسم ځان په شک کې بولی او داسي اوازي او شایعات کی چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس دروځي بعد ته واړی نو په همدې اساس د دیوې خوا د خلیزات خپل شخصي مسولیت په دې کار کې ډیر مهم دی چې هغه ډیر غټ دروند بار دی د خپل امریکای د خاتم پر ډیر فشار دی چې باید مثلا نتیجه ورکړي او د بلې خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري طالبان د بلې خوا څخه د خپل بندیانو دی لکه دوه غشتنه کوي او یا مثلا د خپل تورجست دی لکه دوه خبرې کوي دا مسایل ډیر مغلق شوی دي نو په همدې اساس د درته غوا کاندي اهمیت لري لیکن دا چې د څونه کمه به کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي دا مسله په آینده څو ورځې کې روښانه شي
ډیر ډیر مننه همدر څه فکر کوي چې خلیلزاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د علي شورا رئیس سره چې کتلې وي ډیر د خبرو تمرکز پر کوم مسایلو او څومره به مثلا په خپل د خبرو کې څه چې غوښتل غي تر لاسه کړی واقعا او څه چې امریکا غواړي هغه به تر لاسه شي په دغه ناسو پاسو لیدل کتلو کې
تاسو ته سلامونه او پښتون صاحب ته او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم د کله چې موږ تاسو د افغانستان د سولې خبره کوو د افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی او تاسو ته معلومه ده چې خلیلزاد چې کله امریکا مامور کوي او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی نو دغه مسله داسې ده چې ستونزمنه ده او له څو اړخو موږ ستونزې لرو له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري او دلته د مصالحې شورا او شغلی اشرف غنی او نور چا شون دلته په دوی اجماع نه لري او واحد دریز نه لري لبل طرف کله چې په دوه کې د امریکا او طالبان تر مابین کم تړون وسو او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته شولې او هغه ستونزو ته په کتو سره نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي اما امیدواري دا ده چې نړیوال غواړي چې افغانستان د سولې مسله حل کړي او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی یو تاریخي فرصت دی د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو او صلح ده چې افغانستان ته نجات ورکولی شي صلح ده چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولی شي نو په همدې اساس باندې خلیلزاد چې همیشه ما ویلي دي او موږ همیشه دا ویل چې افغانستان په قضایاو کې ډېر خبر دی او دوی باید له ډېر لوی تدبیر څخه کار واخلي او دوی باید هغه د افغانانو هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډېر ترجیح ورکړي که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت ولسونه شک لري او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه اوسني فرصت څخه یوازې استفاده وشي
مننه کوم همدرد صاحب ښاغلی پښتون د اوس د مصالحې عالي شورا ویل چې له دیر شو تازیات طرحې ورته رسیدلې دي د ترکیې ناستې لپاره او دوی وایي چې دغه طرحې توحیدي او یوه طرحه ورنه جوړوي چې د ترکیې غونډه کې به د افغان حکومت لخوا دا طرحه وړاندې شي په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه او که څه هم د مصالحې عالي شورا ویلي ول چې د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده فکر کوي په دغه سیو حالت کې آیا لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل په کور د ننه یو اجماع موجوده ده چې د ترکیې غونډې ته په یو واحد دری سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي
متاسفانه دواړه طرفو کې مشکل موجود دی او دا یو عیني واقعیت دی د فبروري د 2020 کال د توافقاتو بعد سمدستي په وافته اندر په داخل کې په افغانستان کو په 20 ولایتو کې جنگ ډیر په شدت دمه پیدا کړل خصوصا اخیری 15 میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیر سخت صدمه ورسوله هم د طالبان ځکه دغه په طرف کې د اعتمادي په وجود رااله او تصدیق قطر او د داخل طالبان درمابین یو غټ مشکل موجود دی او په حکومت داخل کې ځینې طرح داسې وي چې د موقت حکومت خبرې وي یا مثلا انتخابي حکومت خبرې وي، حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت تعزیر شو، یو تعداد سیاسیین د هغو مخالفت کاوه. پس دا هم ټول موضوعات سړی راسي او دا د سلحې طرح ته سړی وګوري، داسې معلومیږي چې وتستي د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې سا اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایلسي سره مخامخ کړي دي، او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلی خلیلزاد دی، خلیلزاد هم په یو عجب مغلق فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولی شي او نه د دې خوا ضمانت کولی شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي، خو موږ خلک چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چېم دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربان دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټول بیا اجزا دي، مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تور لیست ایستل، په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل، دا ټول فروعات دي. اساسي مسائل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید اوس توافق وسي، سلح وسي او پر اوربان باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی، فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکیې غونډې موضوع رامنځته کړي او ویلي دي چې ملګري ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، دا اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي، پاکستان دي، ایران دي، هندوستان دي، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تر ډېره ځایه د دوی موجودیت به شاید کارام سی. خو متاسفانه د حکومت او د مخالفینو یا طالبان تر مابین هم مخالفتونه وجود لري، او خپله د دوی په مابین کې د تصمیمګیریو پر سر باندې مشکل موجود دی. دا اوس تستي په فیسبوکو کې تاسې وګورئ، ځینې داسې اظهارات خپله طالبانو مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نتي کوي، که سړی نه تاییدیي او حتی ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو د توافق له نظر نه دی موجود، متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطع تصمیم
مننه پښتون صاحب. امدار صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي او لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني خپله 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې، او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دې نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي که طالبان باید هرکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګوره، موږ د افغانستان سوله ییز بدلون بنسټ دی، موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بېطرف ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه موږ څارل، که هغه د دوهې خبرې وي، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسې ته معلومه ده چې په تېرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو د 6 کالو په جریان کې، هر ځل انتخابات د درغلیو ډاک وه، د بې اعتمادیو ډاک وه. او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وسول، موږ تاسې ولیدل چې دغه انتخابات هم ډېر دغه وه، خراب وه. نو په دې اساس به دا هېڅ ممکنه نه ده، هېڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دي ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دي وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې موږ تاسې د سولې خبره کوو، دلته دلته د اینده نظام بحث کیږي، دلته د اصلاحاتو بحث کیږي، کدیا دلته د خشت او د تعداد غلط کچې سوال سی، نو بیا لکه د بوند بیا به موږ همیشه ویلی
نو فکر نه کوي خغل اندر چې د ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوي شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولای شو چې مثلا زر د اوربان هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګورئ، هغه مسائل چې جنګ یې رامنځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي، هغه مسایل باید له منځه ولاړ شي. سولې دپاره باید هغه کله چې موږ تاسې وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسېږو، نو د دې دپاره په کار دا ده چې اول دغه خبرې د سولې خبرې باید کامیابه شي، د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوالې ټولنې چې کوم دغه پروسه ده، اول باید دغه پروسه کامیابه شي او دا باید دغه د جنگ دغه باید له منځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو بیا دغه مسایل ډېر وسادي، بیا موږ کولی شو چې شفا په دلته یو داسې د انتخابات لپاره یو کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي، افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو پر پروسو باندې، بالکل بې اعتماده شوي دي تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي، یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي. دا هیڅ ممکنه نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې هم درد چې ستاسو په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې؟ داسې یو شرایط چې رامنځته شوي دي، ترکیه ناسته هم رانږدې ده، یو فرصت دی د افغان سولې لپاره. دغسې د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړی ده، په داسې یو حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
موږ خو همیشه غږ کړی دي هم پر طالبانو باندې، هم په حکومت باندې او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. او هر څوک چې دغه فرصت له لاسه ورکړي، دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسؤوله وي، دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤوله وي. د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي، د سولې تږي دي. افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنګ اوس څخه شاوخوا څلور لسیز څخه اضافه ده وطن دلته په دلته جنګ دی، دلته زموږ له هر اړخه موږ قرباني ورکو او قرباني ټول افغانستان ملت ورکوي، ولس ورکوي. نو ټول اړخونو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، او هم نړیوالې ټولنې ته، ټول باید دلته د مسؤلیت احساس وکړي او د پر افغانانو باندې زړه وسوځوي. افغانان سولې ته ضرورت لري، اما داسې یو صلح چې په هغه کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو دغه وي، نه د یو څو موقتو او د څو سیاسیونو د ګټو دپاره بیا پرېکړې وشي. او بنیادی باید یو پرېکړه وشي، داسې یو څه باید رامنځته شي چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنګ ختم شي بل جنګ دلته دغه شي. په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل شي، نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي، نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ شي، دلته باید دلته بنسټونه خراب شوي دي هغه باید پر پښو ودرېږي، دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو صدمه ورسوي، د ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وشي. دلته ډېر مسایل دي که نوی نظام د افغانستان د موږ همیشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې د یو عادي خبره ده، اما د سولې پایداري مهمه ده. موږ څنګه کولای شو چې یو پایدار سولې ته ورسېږو؟ پایدار سوله دا ده چې موږ واقعیتونه درکو، د واقعیتونو په درکولو سره موږ کولای شو چې دغه ټول مسایل هم نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، هم افغان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، هم وسوال طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې بې طرفه پاتې نه سي، بلکې د دغه ملي او اساسي پروسې لپاره خپل آواز پورته
کړي. مننه کوم. ښاغلی پښتون، دلته د جګړې دوه لوري خو یوه موضوع، مثلا افغان حکومت او طالبان. دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلوری، د دوی نظر، مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې ویلي چې تر دیرشو زیات طرحې ورته رسېدلي دي، د دې ښکارندویي کوي چې په افغانستان کې دننه سیاسي ګوندونه چې دي، دوی هم بېلابېل لیدلوری او د نظر اختلاف لري، موجود دی. په داسې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ فکر نه کوي چې وخت ډېر رسېدلی چې په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرح ورکړې ده چې زه په شپږ میاشت کې انتخابات کوم او زه خپل هم نه یم کاندید. یوه طرحه دا ده چې د ډېر ځای پرې معقولیت لري. دوهمه طرحه د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسیون پر موقت حکومت ټینګار کوي. ډېر خلک بنده بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام د تضعیفېدو سبب ګرځي چون مسؤلیتونه فردي کېږي. په هغه صورت کې زما په شخصي عقیده مخکې همدغه صاحب دې خبرې ته اشاره وکړله، متاسفانه د ټول احترام باوجود زه ورسره موافق په دې خاطر نه یم چې وخت چې ګور دی وایي چې انتخابات په تیرو څو دورو کې ډېر خراب و، دا واقعیت دی، انتخابات مردار و، ډېر د شرماور و، خو تاسو په دې ټول شاهدان یاست چې په دوو درو انتخاباتو کې بینلمللي جامعې ځان وکړي، د افغانستان پر کمیسیون باندې اتکا وکړه او د کمیسیون اشخاص او خلق ټول مغزونه او ذهنیت په فساد لړلی وو. موږ چې جوړې دي چې انتخابات مدار
او تاسو خبرې کوي پښتون سي د امریکا په خاني ولسمشر وویل چې د افغانستان انتخابات د امریکا د انتخابات پرتله ډیر خو
به شک زیاده پر فالو تر اوسه نه بغلی فالو باندې باز کو ګور یو فالو د انتخاباتو د خرابې د بدنامې دوه هغه طرف بل طرف یې چې طالبان پر هغه ډیر تاکید کوي چې یو مجنو رای دي چې جمهور ځان رئیس جمهور بوجي. موږ ورته وایو چې طالبان خو تاسو د انتخاباتو بندیش ما بین وستی تاسو خلک ګوتی پرې کړی، تاسو د خلکو سرونه پرې کړل، خلک په کورو کې بند کړل. بهترین مثال د غزنی ولایت دی، دروازه پر د غزنی د ولایت د ولسی جرګې وکیلان هغه د شپږسمې دورې د ناستې چې تاسو پر ستاندو ګرد په هارو مسله و چې طالبان د سړي تغیر تر راسي طالبان په دغه انتخابات باندې تاسو ولسمشر پیشنهاد کړی پر هغه موافقه وکي نو خو بیا طالبان خپل انتخابات تشو کی او ملي متحد په کمیسیون کې داخل شي. زه تاسو ته کاملا اطمینان درکوم که دغه شی وځي دا به ډېر ښه انتخابات وي، د خلکو اشتراک به پکې ډېر وي او حکومت به واقعا یو ملي څېره ونیسي، خصوصا چې د کاندیدان د انتخاباتو ګرد بی طرفه خلک راشي په هغه کې طرف نه وي او مغرضانه اهداف په هغه کې نه وي، د همسایګانو مداخلې پکې نه وي. زه فکر کوم د دې بل حل لار خو وجود نه لري. نه لویه جرګه همیشه په استراري حالت کې په وجود راځي، اوس خو موږ نظام لرو، اجماع په استراري حالت کې راځي، اوس خو موږ نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو، امنیت لرو، یو سیستم لرو. ولې دغه سیستم غني نه کړو؟ ولې دا سیستم تقویه نه کړو؟ زما خپله لوګیله د خپلو سیاسینو څخه ده چې دوی خپل ځان مطرح کوي او که افغانستان بربادوي که افغانستان جوړوي ورور خو لار د حل نه دغه ده. وخت چې تاسو جمهور رئیس وایي چې زه کاندید نه یم، د خپل وخت تر ټایم تیریزم، شپږ میاشتې بعد انتخابات کوم، تا ته اجازه درکوم چې اشتراک وکړې. زه فکر کوم په دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال واقع کېږي، خو دغه د حل لار ده چې تکه ډېر سیاسیون موقت حکومت ردوي، ډېر خلک یې ردوي، موقت حکومت د حل لار نه ده. خو بیا هم که پر موقت حکومت اجماع راځي هغه دې وکړي، اوس خو دوی ټول شان ردوي، یار چې کښېنې د حل لار نه غواړي، فقط دوی خپل د ځان موجودیت هلته غواړي چې زه ولې په دا طرحه کې نه یم یا زه ولې په دې پروسه کې نه یم. هر څوک چې په پروسه کې نه وي دا مسله ردوي، هر څوک د خپل جیب او د خپل دماغ سره تحلیل یې.
او فکر نه کوئ چې ښاغلی پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابیل نظرونه لري یا بیلابیل لیدلوري څرګندوي بیانوي، دلته د یو شمېر هیوادونو مداخله هم شاید وي؟
بې شکه، ما دا خبرې ته اشاره وکړه، د فقط د افغانستان په سولې کې بینالمللي اجماع موجوده ده، عمومي ذهنیت مثبت دی، لیکن هر څوک په دغه خړو اوبو کې خپل مایان نیسي. موږ د 2014 کال شاهدان یو، وخت چې د امریکې پخوانی ولسمشر مبارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسکر وایستله، موږ ولیدل چې د همسایه ملکونو خصوصا د ایران، روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جس کې واضح ښکاره شوله. دوی د فتن طالبان وغوښتل روسیې ته او ایران ته ولاړله، سلایو شروع شولې او امریکایان دا شی درکې چې زه وزم او په مقابل کې دغه شی راځي. همدغه دغه دي چې امریکایان په ټینګ ټینګ لګي او جهان هم دا ورته وایي هغه دوست ملکونه چې تاسو باید افغانستان سره په مسؤولانه ډول اوسئ، یعنی ډیپلوماتیک ظهور باید موجود وي، مرستې باید موجود وي، امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي، نظام باید تقویه وي، پس له دې که دی ووم زیه مشکل نشته.
مننه پښتون صاحب، زه اوس یوې وروستۍ پوښتنې ته راځم. هغه د دواړو ښاغلو مخ ته اقدم هغه دا چې کېدای شي زموږ بل خپرونه شوي هغه داسې مهال وي چې د ترکیې غونډه شوې وي، نو که په 14 د اپریل باندې د ترکیې غونډه وشي، تاسو ښاغلی همدرد د ترکیې په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو څه هیله لرئ؟
د ترکیې غونډې ته
دغه شانو بخې د نورو ګډون کوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیې غونډه ته امیدونه شته، اما په څنګ کې اندېښنې هم شته. ورسره بله هیڅ لار نشته. همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکړو، پر افغانانو باندې رحم پکار دی. موږ پر نړیوالې ټولنې باندې سخت کوو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله د افغانستان د ملت طرفداري وو چې د افغانستان ملت صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایګانو او د سیمې او منطقې سره ښه ګزاره غواړي. د افغانستان خلک نه تروریستان دي، د افغانستان خلک دغه سوي دي، ټکول سوي دي. او
ډېره مننه هم در صاحب پښتون صاحب تاسو په لنډو.
بالکل، موږ عمومي غوښتنه دا ده چې دواړو طرفو ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده، اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلار د ورور وژنه بنده شي. تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت د ورور وژنه ډېره سوې ده، چې د کندهار اخري وقایع واقعان ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، هم خلکو ته، عوامو ته. پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی، دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام، او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي، نور باید د فتحې وو، د ماتې وو، د شکست وو، د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړل شي. ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کښې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې، اکثره اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله، ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي. پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کښې دغه مسایل تکرار نه شي، د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي، د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته سوي دي، دواړه طرفه قابل د ترحم دي، موږ پر دواړو زړه سوځي، په دواړو طرف باندې زړه وسوځله شي. او دغه ځوانان چې ګډو قرباني سوي دي، ښځې، کوچنیان، سپین ږیرې، د دغو وینو ته احترام وشي، د دغو مرګ ته احترام وشي. او ژوندي کسان چې په افغانستان کښې پاتې دي، د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند، د یو نوي امید، د یو نوي انګېزې وشي. پس اساسي خبره همدغه ده، د ټولو خبرو پای صلح ده، صلح ده او صلح ده، بل نور ټولې خبرې بې معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نور کوي.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ باس چې تاسو واورېدو له ملتیاو مننه. درنو مېلمنو له تاسو هم مننه کوم.
تشکر.
پر سینہ دا پاس پر سینہ کا گاوا گادا پر سینہ دا پاس پر سینہ کا گاوا گادا پاس پسنا کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولی خپا دا او نن بیا جل کئی ولی خپا دا سپنر روپی پرسنا دا پاس پسنا کگا وگا دا پاس پسنا کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولی خپا دا او نن بیا جل کئی ولی خپا دا دلکی کور بغل اپنا کرم د جلکی کور بغل اپنا کرم د دروازے پسار گل کر لدینا او د دروازے پسار گل کر لدینا نہ روپے پر سینہ تھا پاس پر سینہ